پنځه ملي لیتر، شل ګرام واخلي ګرانو زده کوونکو پر پنځه ملي لیتر باندې تقسیم کړئ، کله چې تقسیمو یا هم اختصار کړئ. که چیرې اختصار کړو ګرانو زده کوونکو، دواړه طرفونه موږ او تاسو کولی چې پر څلورو باندې وویشو، وایي چې یو پنځه هغه پنځه، پنځه څلور شل. نو په همدې ترتیب سره دا موږ او تاسو تقسیم کړل چې څلور پر یو باندې مساوي کیږي په څلور سره ګرام پر ملي لیتر باندې. که چیرې موږ او تاسو وګورو د کثافت واحد ګرام پر ملي لیتر ده، په هماغه اساس باید واحد موږ او تاسو ته ګرام پر ملي لیتر راکړي. نو آخري قیمت موږ او تاسو داسې هم لیکلی سو چې څلور ګرام پر ملي لیتر، یا هم داسې لیکلی سو چې څلور ګرام تقسیم پر څه باندې، پر ملي لیتر باندې. نو موږ او تاسو د همدغې مادې چې یوه تیږه وه، د همدې مادې کثافت موږ او تاسو پیدا کړ چې څلور ګرام پر ملي لیټر سره ده. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه هم پیژنو، چې دا لامبو وهونکي او غیر لامبو وهونکي جسمونه البته د هغوی د کثافت پر اساس باندې موږ او تاسو څه کوو پیژنو. لامبو وهونکي جسمونه ګرانو زده کوونکو هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د هغوی کثافت د اوبو د یو ګرام پر ملي لیټر په څلور درجه د سانتي ګرید په نسبت څه شي اوسي، کم اوسي. نو دوی چې دي د اوبو پر مخ باندې کیدای شي چې څه شي وکړي، لامبو وهي. یعنی هدف مو څه شته؟ هدف مو دا ده، لامبو وهونکي جسمونه هغه جسمونه ته ویل کیږي کوم چې د اوبو پر مخ باندې لامبو وهي. یعنی دا چې د دوی کثافت په نسبت اوبو ته څه شي اوسي، کم اوسي. یعنی کثافت یې نسبت اوبو ته کم ده، نو ځکه د اوبو پر سطح باندې دوی څه کوي، لامبو وهي. هغه لکه هغه جسمونه لکه وچ لرګي، غوړي او داسې نور چې د دوی کثافت نسبت اوبو ته کم ده. او غیر لامبو وهونکي جسمونه بیا هغه جسمونه ته ویل کیږي ګرانو زده کوونکو چې د هغوی کثافت نسبت اوبو ته څه شي اوسي، زیات اوسي. کثافت یې نسبت اوبو ته زیات اوسي، البته غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. چې دا غیر لامبو وهونکي جسمونه چې دي، هغوی به د اوبو پر سطح باندې لامبو نه وهي، بلکې د اوبو په لاندې برخه کښې یا هم کښته برخه کښې ډوبیږي، رسوب کوي، هلته کښېني. نو ځکه ورته غیر لامبو وهونکي جسمونه وایي. لکه ښه مثال یې موږ او تاسو تیږه یا ډبره په نظر کښې ونیسو، اوسپنه په نظر کښې ونیسو، چې اوسپنې کثافت نسبت اوبو ته څه شي ده، زیاته ده، مس ده او داسې نور ده. که چیرې تیږه یا هم ډبره موږ او تاسو د بېلګې په توګه په اوبو کښې واچوو، نو هغه تیږه راسن د لوښې په تل کښې یا هم په هغه اوبو کښې څه شي کېږي، ډوبیږي. نو دا چې ده غیر لامبو وهونکي جسمونه دي. یو هم ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د تودوخې له مخې دوه ډوله اجسام لرو چې تودوخه تېرونکي دي. یو هادي جسمونه دي، بل عایق جسمونه دي. چې هادي جسمونه هغه دي چې په مکمل ډول کولی شي چې د تودوخې جریان د خپله ځانه څخه تیر کړي، او عایق جسمونه بیا هغه جسمونه دي چې هېڅ صورت کې نه شي کولی چې د تودوخې جریان د خپله ځانه تیر کړي. نو هادي جسمونه چې دي ګرانو زده کوونکو، هغوی بیا په درې طریقو سره کېدای شي تودوخه تیر کړي. یو د هدایت په طریقه سره، دوهم ده چې د جریان په طریقه سره چې کېدای شي د تاوده جسم څخه و ساړه جسم ته تودوخه انتقال کړي، او دریم د تشعشع په طریقه کېدای شي چې تودوخه انتقال کړي، هغوی لکه د لمر تودوخه او داسې نور په نظر کې ونیسو. راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو ارزونه لرو چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو سوالونو ته به ځواب ووایاست. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت منده باید. زه دیانا صالحي تاسو ټولو ته د اتم ټولګي د کیمیا مضمون دویم لوست ته راغلاست وایم. هیله لرم چې د لوست تر وروستنۍ شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د عنصرونو دوره‌یي یعنی تناوبي جدول، چې د یولسمې صفحې څخه پیل تر شلمې صفحې پورې به دوام ولري. د عنصرونو دوراني جدول او خواص یې، مخکې له دې چې موږ او تاسو خواص باندې بحث وکړو، لومړی راځو د عنصرونو دوراني جدول پیژنو، یوه لنډه کتنه د هغه په تاریخچه باندې کوو. ګران زده کوونکو، تر اوسه پورې که څه هم موږ او تاسو ویلي دي یو سل اتلس عنصرونه پیژندل شوي دي او په جدول کښې په خپلو د کتلو پر اساس باندې یا هم په نسبتي کتلې پر اساس باندې ترتیب شوي دي، چې په هغوی کښې دو نوي عنصرونه په مصنوعي ډول په هستوي لابراتوارونو کښې جوړ شوي دي. پوهانو د لومړي ځل لپاره په دوراني جدول کې عنصرونه په دوو فلزونو او غیر فلزو باندې وویشل، خو وروسته د ځینو دوګونی خاصیتونو په درلودونو سره چې ځینې عنصرونه به د خپل ځانه هم فلزي خاصیت او هم به یې غیر فلزي خاصیت د ځانه ښودل، نو پر هغه اساس نو شبه فلزات چې د جدول په پورتنۍ برخه کښې وو ورزیات او یا هم اضافه کړل، چې بیا وروسته دوراني جدول په دریو بنسټیزو برخو باندې وویشل. په همدې اساس ګرانو زده کوونکو، په 1860 کال کښې د مندلیف په نامه یو عالم و چې هغه د عنصرونه یې د هغوی د اټومي کتلې د زیاتوالي پر بنسټ په دوراني جدول کې ترتیبول، چې مندلیف تر هغه وخته پورې 63 عنصرونه کشف کړي وه، چې ورو ورو د هغوی خپل اټومي کتلې د خاصیت په استفاده سره همداسې په ترتیب سره نور عنصرونه هم کشف کړل، او په همدې ترتیب هغه عنصرونه چې کشف سوي نه وه تر اوسه پورې د هغوی لپاره به یې په جدول کې خالي ځایونه پرېښودل، چې د وخت په تېرېدو سره ځینې عنصرونه به کشف شیدل او په هغه ځای کښې به یې ترتیبول په هغه کوم ځایونه چې خالي ورته پاتې سوي وه. نو په همدې اساس ځینې ستونزې هم په دوراني جدول کې رامنځته سوي وه، چې خپله مندلیف یوه اشتباه کړې وه، هغه داسې چې د ارګون په نوم یو عنصر و چې اټومي کتله یې 30 وه، باید د داسې ترتیب کړی وای چې د پوتاشیم عنصر چې د اټومي کتله یې نه دی شته، خو دا یې د هغه څخه وروسته باید راغلی وای، نو ترتیب یې د خپله د اټومي کتلې پر اساس کړی وه چې یو څه اشتباه پکښې راغلی وه. نو په همدې اساس د هغه اشتباه د لرې کولو لپاره دوی یو ځلې بیا کشفیات اجرا کړل، چې بالاخره هغه ستونزې هم له منځه ولاړه ده، چې بالاخره د عناصرو جدول یې په دوو برخو یعنی افقي او عمودي قطارونو باندې وویشل، چې افقي قطار ته یې پریود او عمودي قطار ته یې ګروپ ویل، او خپله په دوراني جدول کې 8 پریوده او 18 ګروپونه یا هم ستونونه وجود لري، چې د دوراني جدول ټول عنصرونه موږ او تاسو مخکې هم وویل په دریو بنسټیزو ډلو چې یو هم د هغه څخه فلزات، غیر فلزات او شبه فلزات باندې ویشل شوي دي. ګرانو زده کوونکو، په همدې ترتیب 1914 کال کښې د هنري موزلي او رادرفورد چې یو انګلیسي او بل نیوزیلنډي عالم و، د دواړو پوهانو یو له بل سره په همکاري سره د عنصرونو اټومي نمبر د کشف څخه وروسته دا هم وویله چې د مختلفو عنصرونو اټومونه مختلف اټومي نمبرونه لري، یعنی دا چې هر عنصر اټومي نمبر یو له بل سره فرق کوي، د ټولو عنصرونو اټومي نمبرونه یو شان نه دي. نو همدې ترتیب موږ او تاسو دا وینو چې دوراني جدول دی همدې ترتیب په 8 پیریودونو او 18 ګروپونو باندې ویشل سوی دی، که هم هر یو یې په همدې ترتیب جلا جلا موږ او تاسو تشریح کولی سو. راځو ګرانو زده کوونکو د عنصرونو کیمیاوي خواص ده په دې باندې پوه سو، چې دوراني جدول کې څو عنصرونه وجود لري، څو یې طبیعي او څو یې په مصنوعي ډول سره منځته راغلل. اوس راځو د هغه عنصرونه چې په دوراني جدول کې ترتیب سوي دي د هغوی خواص وایي. د دوراني جدول عنصرونه چې دي په عمودي ستونونو کې چې قرار لري، په عمودي ستونونه یا هغه عمودي قطارونه چې موږ او تاسو ورته ګروپ ویل، کوم عنصرونه چې په دې عمودي ستونو کې قرار لري د هغوی د انرژیکي سویې د الکترونونو شمیر پر بنسټ دوی ټول عنصرونه ترتیب سوي دي، یعنی دوی د خپل الکتروني سویه پر اساس باندې ترتیب سوي او ځای پر ځای سوي دي، چې د لومړي ګروپ عنصرونه ټول په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري. نو په لومړي ګروپ کې ټول فلزي عنصرونه قرار لري، چې همدې اساس موږ ورته د الکلي فلزاتو په نوم سره هم یادولی سو. دوی کښې یو هایدروجن دی چې هم د ځانه څخه دوګوني خاصیتونه ښيي او نسبت نورو عنصرونو ته خواص او ځانګړتیا فرق لري. په همدې ترتیب راځو ګرانو زده کوونکو، په لومړي ګروپ کښې موږ او تاسو وینو چې د هایدروجن عنصر، د لیتیم عنصر، د سوډیم عنصر، په همدې اساس پوتاشیم، بودیم، فیزیم او فرانسیم د عنصرونه قرار لري یا هم وجود لري. چې دا عنصرونه ټول موږ او تاسو وینو د خپل اټومي جوړښت کې، چې کله د دوی اټومي جوړښت او الکترونونه په مدارونو کې ویشل کیږي، وینو چې په آخري مدارونو کې دوی یو الکترون لري. همدې اساس د دوراني جدول چې موږ او تاسو ویل په اتلسو عمودي ستونونو او اوو دورو یا په اوو پیریودونو باندې ویشل شوی یا هم یا جوړ شوی دی. خو ګروپونه بیا په موږ او تاسو په دوو برخو ویشو، چې یو ته اصلي ګروپ او بل ته فرعي ګروپ. چې اصلي ګروپ موږ او تاسو په اے سره او فرعي ګروپونه په بی حرف سره ښودلی سو. نو راځو ګرانو زده کوونکو، لومړی راځو په اصلي ګروپونه باندې بحث کوو. په لومړی اصلي ګروپ کې که څه هم موږ مخکې هم وویل چې شپږ عنصرونه قرار لري، چې په هغوی کښې د لیتیم څخه پیل بیا په فرانسیم باندې ختمیږي. دوی چې دي په خپل اخري مدار کښې یا په وروستي قشر کښې یو الکترون لري. په همدې اساس د دوراني جدول په دوهم اصلي ګروپ کښې شپږ عنصره چې د بیریلیم څخه پیل بیا تر راډیمه پورې ختمیږي. او په همدې ترتیب دریم اصلي ګروپ هم چې د سلسله تر اووم ګروپ پورې همداسې قرار لري یا هم ادامه لري، چې په دریم ګروپ کې هم شپږ عنصرونه وجود لري چې د برون څخه پیل پر نینیوم باندې ختمیږي. په څلورم اصلي ګروپ کې هم په همدې د کاربن څخه پیل تر فلوریم پورې ته رسیږي، چې دوی هم د شپږ عنصرونو درلودونکي دي. پنځم اصلي ګروپ هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د نایتروجن څخه پیل پر مسکویم باندې پای ته رسیږي. شپږم او اووم اصلي ګروپونه هم په همدې ترتیب شپږ عنصرونه لري چې د شپږم اصلي ګروپ کښې د اکسیجن څخه پیل بیا تر یوریوم پورې پای ته رسیږي. اووم اصلي ګروپ هم شپږ عنصرونه لري چې د فلورین څخه پیل بیا تر تینیسیوم پورې پای ته رسیږي. خو په اتم اصلي ګروپ کښې بیا اووه عنصرونه وجود لري چې هغه د هیلیم څخه پیلیږي او بیا تر اوګوستنژن پورې پای ته رسیږي. د هغوی د دوراني جدول د اصلي ګروپونو په اساس د عنصرونو هغه ترتیب و چې څنګه ترتیب سوی وه. بل په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، که څه هم تاسو وینئ موږ او تاسو یو دوراني جدول ما تاسو ته ترتیب کړی دی، چې په دې دوراني جدول کې تاسو وینئ چې ټول عنصرونه همدې ترتیب دې برخې ته موږ او تاسو ګروپونه ویلی سو، چې عمودي ستونو ته موږ او تاسو ګروپ ویله، او په همدې ترتیب دې برخې ته بیا موږ او تاسو د دوراني جدول پیریود ویله چې افقي ډول دی. په عمودي ډول کې موږ او تاسو وایي د ګروپونه د دې ځای څخه پیلیږي، چې اول ګروپ دوام ګروپ همدې ترتیب موږ او تاسو ویلي وه چې اته اصلي ګروپونه قرار لري، چې اته اصلي ګروپونه څخه اول ګروپ، دوهم اصلي ګروپ، بیا درېیم اصلي ګروپ، څلورم، پنځم، شپږم، اووم او اتم اصلي ګروپ په همدې ځای پای ته رسیږي. او پاتې نور ټول فرعي ګروپونه وو، چې فرعي ګروپونه مو هم په همدې ترتیب په بي حرف سره ښودلي وه، هغه ترتیب سره ترتیب سوي دي. او پیریودونه هم چې دا لومړی پیریود دی چې د هایدروجن څخه پیل پر هیلیم پای ته رسیږي، دوهم پیریود د لیتیم څخه پیل پر نیون باندې پای ته رسیږي، درېیم پیریود د سوډیم څخه پیلیږي تر ارګونه پورې همدې ترتیب، څلورم پیریود، پنځم پیریود، شپږم پیریود او همدې ترتیب اووم پیریود چې په همدې ځای پای ته ورسېد. ګرانو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې د فلزاتو او غیر فلزاتو ترمنځ توپیر وایي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو فلزات چې دي هغوی د برېښنا او د تودوخې د تیرولو یو ښه خاصیت درلودونکي دي، لکه میس او المونیم یا کپر او المونیم چې دي. که څه هم موږ او تاسو پوهیږو دا فلزات دي چې د کورونو د ګرمولو، روښانه کولو او همدا ترتیب د پخلنځي د لوازمو په توګه هم ورڅخه کولی سو چې استفاده وکړو. خو اوسپنه چې ده، د اوسپنې څخه بیا موږ او تاسو د اوسپنې د پټلي او ترانسپورټي وسایطو جوړولو او داسې نور ځایونو کښې هم استفاده کیږي. او په همدې ترتیب یو بل فلزي عنصر چې د جست په نامه سره یادیږي، د جست څخه بیا موږ او تاسو د اوبو د مرکز ګرمي او داسې نورو شیانو په جوړولو کې هم ورڅخه استفاده کیږي. او په همدې ترتیب د فلزات څخه په پراخه پیمانه ګټه اخیستل کیږي. او په همدې ترتیب راځو ګران زده کوونکو، غیر فلزات بیا هغه عنصرونه دي چې د برېښنا او د تودوخې د تیرولو خاصیت یې ډېر کم دی. یعنی د تودوخې او د برېښنا د تیرول خاصیت ډېر کم پکې لیدل کېږي. د مثال په ډول لکه موږ او تاسو داسې نور عنصرونه یاد کړل لکه کلورین او فلورین او داسې نور، همدې ترتیب شبه فلزات بیا هغه فلزات ته ویل کېږي چې دوی منځني خواص درلودونکي دي، یعنی دوه ګونې خاصیت د خپل ځان شي، هم فلزي او هم غیر فلزي خواص د ځان څخه شي. دا اوس موږ تاسو د فلزات او غیر فلزاتو ترمنځ رازو ګرانو سکونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو په ټاکلي ګروپونو کې د عنصرونو الکتروني جوړښت ورتهوالی وایو. که څه هم موږ او تاسو مخکې هم ویل، خو بیا هم رازو وایي چې د یو ګروپ د عنصرونو د الکترونونو د هغوی الکتروني جوړښت او کیمیاوي خواص له کبله یو بل سره ورته دي. نو په خپل وروستي انرژیکي سویه کې کچیر د مساوي الکترونونو لرلو سره دوی هم ډیر مهم ورتهوالی لري، یعنی کچیر الکترونونه یې په مساوي ډول سره درلودل، موږ او تاسو وایي چې د هغوی د مساوي تعداد الکترونونه په باندنۍ قشر کې وجود لري. د بیلګې په توګه د لومړي ګروپ عنصرونه موږ او تاسو وښکې ویل چې په خپل وروستي قشر کې یو الکترون لري، نو که چیرې نور د همدې ترتیب د عنصرونو کیمیاوي خواص د دوی په وروستي قشر د الکترونونو په شمیر پورې اړه ولري چې مساوي الکترونونه په درلودلو سره، نو د دوی ورته خواص یا ورته کیمیاوي خواص هم یو بل سره مساوي وي، یعنی دا چې کیمیاوي ورته تعاملونه هم تر سره کوي. په همدې اساس رازو موږ او تاسو وایو چې د دویم ګروپ عنصرونه چې دی هغه په خپل وروستي قشر کې دوه الکترونونه لري، او دریم اصلي ګروپ عنصرونه چې دی هغه بیا وروستي قشر کې درې الکترونونه لري، چې همدا سلسله د تر اتم اصلي ګروپ پورې همداسې دوام لري. په دریم کې درې الکترونونه، په څلورم اصلي ګروپ کې په وروستي قشر کې څلور الکترونونه لري، چې همدا عنصرونه چې په وروستي قشر کې اته الکترونونه ولري، نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو وایو چې دا مشبو عنصرونه دي، یا هم مشبو عنصرونه بلل کېږي، چې د کیمیاوي تعامل مایل د خپل ځان څخه نشي، نو ځکه ورته غیر فعال عنصرونه وایي، ځکه چې دوی په خپل اخیری قشر کې اته الکترونونه لري، نور ضرورت نه لري چې الکترونونه واخلي. ګرانو زده کوونکو، په دې برخه کې تاسو د مثالونه وینئ چې د پوتاشیم عنصر دی چې د خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، سوډیم په همدې ترتیب په اخیری قشر کې یو الکترون لري، لیتیم هم په خپل اخیری قشر کې یو الکترون لري، چې دا د لومړي ګروپ عنصرونه دي. په همدې ترتیب ګران زده کوونکو، رازو د فلزات او غیر فلزاتو فزیکي خواص وایو. فلزات چې د برېښنا او تودوخې تیرونکي دي، د سطح کولو، ویلې کېدو او د پانی کېدو وړتیا لري. فلزات ځلا لري، د فشار په مقابل کې مقاومت لري. او غیر فلزات چې دي، د برېښنا لږ تیرونکي دي، د سطح کولو په وخت کې ماتیږي او یا هم تیږي، ځلانه لري، د فشار په مقابل کې مقاومت یې کم دی، د ټیټ کثافت درلودونکي دي، د ویلې کېدو او ویشېدلو ټکي ټیټ دي. همدې ترتیب کاربن، سلفر، فاسفورس او آیودین چې دي په جامد حالت، برومین یې په مایع حالت، او هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فلورین او کلورین یې په عادي شرایطو کې د ګاز په حالت کې شتون لري. مننه ګران زده کوونکو، زموږ او تاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېدل. ښه وخت، ښه چارې ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکی هلی او احترامات می ومنه ګرانوز د کوونکو، هله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون دوهم لوست شرح خلاص وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع د هایدرو کاربونونه، چې د دولسمې صفې څخه پیل په دوه ویشتمې صفې به پای ته ورسیږي. دوهم څپرکی دوهم لوست هایدرو کاربونونه. ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو په تیر لوست کې عضوي مرکبات وپیژندل. په همدې ترتیب د عضوي مرکباتو ترمنځ د هغوی د کاربونونو ترمنځ یو ګونی، دوه ګونی او درې ګونی اشتراکي اړیکې ولوستل. راځو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو هایدرو کاربونونه پیژنو، چې هایدرو کاربونونه خپل عضوي مرکبات دي چې د کاربون او هایدروجن عنصر څخه د اشتراکي اړیکو په جوړولو سره منځته راغلی دی. هایدرو کاربونونه چې دي، دوی د جوړښت پر بنسټ په دوو ډلو چې یو الفاتیک او دوهم اروماتیک دي ویشل شوي دي. چې الفاتیک هایدرو کاربونونه په همدې ترتیب سره په الکانونو، الکینونو، الکاینونو او سایکلو الکانونو ویشل شوي دي، لکه تاسو چې په لاندې ډیاګرام کښې وینئ. چې لومړی الفاتیک، دوهم اروماتیک مرکبات دي. الفاتیک مرکبات هغه مرکبات دي کوم چې دوی په خپل ترکیب کې د کاربون او هایدروجن عنصرونو درلودونکي وي، او په همدې ترتیب سره الفاتیک مرکبات خپل یو ځنځیري ساختمانونو درلودونکي دي. خو اروماتیک هایدرو کاربونونه چې دي، هغوی د یو یوناني کلمې څخه اخیستل شوې ده چې خپله د اروما د ښه بوی او عطر یا هم عطري بوی په معنا سره ده. او همدې ترتیب سره اروماتیک هایدرو کاربونونه په راتلونکي لوست کې هم بحث پر کوو، چې خپله د شپږزولي مرکبات په نوم سره هم یادیږي، او په همدې ترتیب حلقه جوړونکي مرکبات هم بلل کیږي، چې هر یو باندې به جلا بحث وسي. لومړی راځو موږ او تاسو پر الکانونو یا هم د میتان د کورنۍ هایدرو کاربونونو ته په دې باندې بحث کوو. الکانونو چې دي، خپله په عمومي ډول عضوي مرکبات دي کوم چې د ورځني ژوند په ډېرو برخو کښې ورڅخه استفاده کیږي یا هم کارول کیږي. د بېلګې په توګه تیل او ګانسولین، په همدې ترتیب پټرول، طبیعي ګاز، شمع او داسې نور الکانونه شته چې دوی خپله د الکانونو څخه جوړ شوي مرکبات دي. او الکانونه خپله مشبوع هایدرو کاربونونه دي چې د هغوی د کاربون د اټومونو ترمنځ یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري، لکه څنګه چې تاسو د بیوتان په مرکب کې وینئ چې د هر کاربون ترمنځ یوازې او یوازې یو ګونه اشتراکي اړیکه وجود لري. په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، الکانونه چې دي، خپله د پارافین په نوم سره هم یادیږي. دوی چې دي، د لږ میل لرونکي معنا لري، او خپله د الکانونو عمومي فرمول لرو چې CnH2n جمع 2. د عمومي فرمول دي چې په دې فرمول کې موږ او تاسو ان توری چې ده، هغه د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته راښیي. نو هر څومره چې موږ او تاسو د ان ته شماره ورکوو یا هم ان ته قیمت ورکوو، په همدې ترتیب سره په دې فرمول کې کولای سو چې د ان پر ځای باندې د کاربون د اټومونو شمیر موږ او تاسو ته یادونه یې وکړي او یا یې هم وښیي. په همدې ترتیب موږ او تاسو کچیرې ان ته قیمت ورکړو، کچیرې یو وي د مربوطه الکان فرمول، په دې ډول موږ او تاسو لاسته راوړلی سو چې ان مساوي ده په یو سره. په همدې فرمول کښې هر ځای چې ان وجود ولري، په هماغه ځای باندې د ان قیمت یعنی یو وضع کوو، لکه څنګه چې تاسو دلته په دې ځای کې وینئ. سي یو، بیا هایدروجن دوه، د ان پر ځای باندې مو یو وضع کړ، جمع دوه خپله به فرمول کې لرو. کله چې په همدې ترتیب د دوی ترمنځ وینو چې د کاربون تعداد مساوي کیږي په یو سره، د یو لیکل ته اړتیا نشته. دوه ضرب یو مساوي په دوه سره کیږي، بیرته چې د دوه سره جمع کړو مساوي کیږي په څلور سره، CH4. موږ او تاسو ته د میتان یو مرکب عمومي فرمول یې لاسته راکړ. په همدې ترتیب د یاد شوي مشبو هایدرو کاربون فرمول موږ او تاسو CH4 په لاس راوړ. خو ځینې وختونه څلور لومړني مشبو هایدرو کاربونونه هم وجود لري، چې په هغه صورت کې چې الکانونه خپله په عمومي معمولي ډول سره دوی نومول کیږي. نو په همدې ترتیب سره موږ او تاسو وایي چې میتان او هم که په دې شکل سره داسې وجود لري چې C3H8، یعنی د کاربونونو شمیر درې او هایدروجنونو اته اوسي، پروپان او په همدې ترتیب بیوتان، دا ټول موږ او تاسو کولای سو په معمولي ډول سره دوی ونومو، یا هم نوم ایښودنه یې په معمولي طریقې سره په دې ډول سره چې بیوتان، میتان، پروپان، هیگزان، پینتان، نونان، دیکان او داسې نور سره ونمو. او د نورو الکانونو نوم ایښودنه بیا په دې ترتیب سره کولای سو چې د هغوی د کاربون شمیر لومړی په لاتین نوم سره اخیستل کیږي، او بیا د ای ان ای ورستاری پر هغه باندې اضافه کیږي. د بیلګې په توګه لکه موږ او تاسو چې د پینتان په مرکب کښې وینو چې پنځه اټومه کاربون وجود لري چې خپله پنځه ته په لاتیني ژبه کښې پینتا ویل کیږي. نو په همدې ترتیب که چیرې د ای ان ای پر ورستاری ورباندې زیات کړل سي نو په نتیجه کښې موږ او تاسو ته د دوی په نوم ایښودنه کې داسې وایي چې پینتان لاسته راځي، یعنې د دې مرکب نوم دی پینتان. او په الکانونو کې خپله د اومولوک سلسله هم موجوده ده ګرانو زده کوونکو، چې هغه کاربونونه یا هغه مرکبات چې د یو میتلین ګروپ په اندازه یو له بله سره یو توپیر ولري یا هم توپیر رامنځته کړي عبارت د هومولوک سلسله ده، یا هم د هومولوک د سلسلې په نوم سره یادیږي، یا هم داسې ویلی سو چې دوی یو د بل هومولوک دي، لکه څنګه چې تاسو په دې لاندې مثالونو کښې وینئ. چیرې موږ او تاسو دا شکل ته وګورو په معمولي ډول سره موږ وایو چې دا نارمل بوټان ده. د هومولوک د سلسلې پر اساس تاسو وګورئ د یو میتلین ګروپ په اساس باندې د دوی تر منځ توپیر وجود لري چې دا د دوی نوم کوونکو د لوست په دې برخه کښې د الکایل ګروپ پېژنو چې د الکایل ګروپ څه ته ویل کیږي. که چیرې د الکان له یو مالیکول څخه د هایدروجن یو اټوم لیرې کړل شي په دې صورت کښې د الکایل ګروپ ترلاسه کیږي. داسې چې د الکایل د ګروپ عمومي هومولوک فورمول موږ او تاسو لرو چې هغه سی این ایچ دوه این جمع یو دی، یعنې په دې ځای کښې موږ او تاسو کولی سو چې این ته قیمتونه ورکړو او په فورمول کښې کولی سو چې د الکایل د ګروپ هغه عمومي فورمولونه په دې ډول سره لاسته راوړو، او کم مرکبات چې لاسته راځي د دې فورمول پر اساس کولی سو چې په اسانۍ سره لاسته راوړو. د الکاینونو د ګروپونو نوم ایښودنه په دې ډول داسې ترسره کوو چې خپله لومړی د اړوند الکان نوم اخلو او بیا د ای این ای ورستاری پر ځای باندې د وای ایل ورستاری تعویز کوو یا هم اضافه کوو، او په پایله کښې خپله د اړوند الکایل د نوم سره یو ځای موږ او تاسو ته یو مرکب په لاس راځي. د بیلګې په توګه که چیرې په لاندې مثال کښې موږ او تاسو وګورو د میتان مرکب، د میتان په مرکب کښې موږ او تاسو وینو چې په نوم ایښودنه کښې موږ په وروستۍ یا هم مثال په نوم کښې وروستۍ ورستاری چې دی هغه ای این ای کلمه ده. د ای این ای پر ځای باندې موږ او تاسو وای ایل اضافه کوو، ځکه چې موږ او تاسو وایو که چیرې د الکایل ګروپ څخه یو اټوم د هایدروجن لیرې کړل سي موږ او تاسو ته الکایل ګروپ لاس راکړي که چیرې د الکان څخه، نو په همدې اساس د ای این ای پر ځای وای ایل اضافه کوو چې وینو په همدې ترتیب یو اټوم هایدروجن دلته ورڅخه کم شوی ده او بالاخره موږ او تاسو ته د الکایل ګروپ په لاس راکوي چې د دې مرکب نوم چې کله یو اټوم هایدروجن ورڅخه لیرې سي الکایل په لاس راکوي، یا هم مثال میتایل مخکې میتان وو وروسته د وای ایل کلمه اضافه سوه یو اټوم هایدروجن کم سو نو په نتیجه کې وایي چې میتایل مرکب په لاس رالی. همدې اساس دته د فورمولونو پر اساس ترتیب سوی هم دی چې موږ او تاسو یې وینو. راځو ګرانو زده کوونکو د الکانونو نوم ایښودنې ته. د الکانونو نوم ایښودنه موږ او تاسو په دوه ډوله سره کولی سو، یو دا چې یو معمولي طریقه ده، دوهم دا چې د ایوپک طریقه ده. که څه هم موږ او تاسو ولوستل چې خپله څلور لومړني مشبوع الکانونه لکه میتان، ایتان، پروپان او بیوتان دوی څلور سره موږ او تاسو په معمولي ډول سره نومولی سو، خو پاتې نور ټول موږ او تاسو کولی سو چې د هومولوک د سلسلې پر اساس او د ایوپک د طریقې په اساس باندې نومګذاري وکړو یا هم ترتیب کړو، او په همدې ترتیب د کاربون له څلورو اټمونو څخه پورته نور ټول په معمولي طریقې سره داسې نومول کیږي چې لومړی به موږ او تاسو د کاربون د اټمونو شمیر د لانتنی اصطلاح سره یعنې ای این ای کلمه ورزیاتوو، او له شپږو څخه یعنې شپږو ته د بیلګې په توګه که چیرې موږ او تاسو یو مثال ورکړو شپږو ته په لانتنی ژبه کښې هیګزا ویل کیږي، او د شپږ کاربونه الکان نوم موږ او تاسو ویلی سو چې هیګزان، او په همدې ترتیب مثال پینتان یا هم د اوکتان دیکان کولی سو چې د ای این ای کلمه ورباندې چې شکړو اضافه کړو. د ایوپک په طریقه د القانونو نوم ایښودنه بیا په دې ټولګي کې که څه هم موږ او تاسو د القانونو نوم ایښودنه په ساده شکل سره وایو، خو په ساده شکل سره داسې واضح کوو چې لومړی راځو وایي چې د القانونو هغه زنځیر چې شاخ ونه لري یعنې مستقیم زنځیر وي، دې ته موږ او تاسو نارمل القانونه وایو، او د نوم په سر کې یوازې یوازې د ان توري اضافه کوو، لکه تاسو چې په لاندې مثالونو کښې وینئ. دې ځای کښې موږ او تاسو یو هم د بیوتان لرو، بیوتان مرکب کښې تاسو وګورئ څلور کاربونونه دي، یعنې د کاربونونو شمېر یې څلور دي، او په همدې ترتیب لس هایدروجنونه دي. نو یوازې او یوازې لومړی د دې ټولو مرکب نوم اخیستل کېږي، خو د هغه څخه مخکې یوازې یو ان اضافه کوو، وایي چې نارمل بیوتان، د ټول مرکب نوم دی بیوتان. په همدې ترتیب سره راځو وایو چې نارمل هیگزان، یوازې په ساده ډول سره په دې طریقه سره موږ او تاسو کولی شو چې د القانونو نوم ایښودنه د ایپاکو طریقې سره وشي. دوهم، موږ او تاسو کولی شو چې د کاربون د اټومونو یو اوږد زنځیر باید وټاکل سي. کله چې اوږد زنځیر وټاکل سو هغوی ته یو شماره ورکوو، یعنی شماره ګذاري کوو، لکه هغه مرکب چې موږ او تاسو په مالیکولي فورمول یې سی شپږ هایدروجن دولس، یعنی د هیگزان مرکب که چیرې په نظر کې ونیسو، لومړی د دې هیگزان مرکب اوږد زنځیر چې خپله پنځه اټومه کاربون لري هغه ترتیبوو. که څه هم ګورو چې یو شاخ لرونکی زنځیر دی، نو دوی په دې اساس داسې ترتیب وګورو. کله چې شاخ لرونکي اوسي، نو بیا په دې اساس موږ او تاسو کولی شو چې دوی بیا اوږد زنځیري شکل سره ترتیب کړو، او بیا همدې اساس باندې بیا شماره ګذاري کوو، چې شماره ورکوو یو کاربون، دوه، درې، څلور، پنځه. خو بیا شماره ګذاري د هغه کاربون څخه پایله وکړو چې هغه ته یو ماویزه یا شاخ لرونکی چې شوي ماویزه ورته نږدې اوسي، نو په هماغه اساس شماره د هغې ځای څخه شروع کوو. نو وایي چې لومړی دوام پر دوام کاربون باندې ماویزه وجود لري، وایي چې په دوام کاربون باندې میتایل پنتان، او په همدې اساس که چیرې شاخ لرونکي نه اوسي یو اوږد زنځیر انتخابیږي، او بیا په عادي ډول یا په معمولي ډول سره وایو چې نارمل هیگزان. او په همدې ترتیب ګرانو زده کوونکو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله، شماره ګذاري او بیا وروسته د شاخ لرونکي کاربون نوم اخیستل کېږي، او په پایله کښې موږ او تاسو د ټول مرکب نوم اخیستلی شو، لکه څنګه چې ما مخکې وویله. راځو ګرانو زده کوونکو د ارزونې برخې ته، چې لومړی سوال، هایدروکاربونونه په څو ګروپونو ویشل شوي دي؟ دوام سوال، الفاتیک هایدروکاربونونه په څو برخو ویشل شوي، نومونه یې واخلي. درېیم سوال، الکایل ګروپ څه ډول لاسته راځي؟ مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می اومنه. گرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټوله به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صلحی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون دیارلسم لوست ته ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د مادې حالتونه، چې د دې لوست څپرکي شپږم څپرکي دي، دیارلسم لوست دی، د یو سلو دوه دېرشمې صفحې څخه پیل تر یو سلو څلور څلور څلوېښتمې صفحې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، د په طبیعت کښې مواد چې دي هغوی په دریو فزیکي حالتونو سره موندل کېږي، چې عبارت د جامد حالت، مایع حالت او ګاز حالت، چې دا خپله د موادو یا هم د مادې هغه درې ګونې حالتونه دي چې په طبیعت کښې موندل کېږي. لومړی راځو موږ او تاسو په جامد حالت باندې بحث کوو چې جامد حالت څه ته ویل کېږي. جامد مواد هغه مواد ته ویل کېږي چې دوی نه ټاکلی شکل او نه ټاکلی حجم لري. د دوی د ذراتو ترمنځ هغه فاصله چې ده کمه ده، خو ذرات یې یو یو بل ته ډیر نږدې دي، نو ځکه د هغوی ترمن د ذراتو ترمن د جذب قوه زیاته ده او دوی په آزاد ډول سره حرکت نشي کولی. نو یوازې دوی یو احتزازي حرکت درلودونکي دي او د دوی د جامدات چې دي د جامداتو ذرې چې دي په خپله په یو ځانګړي نظم سره یو له بل سره یا یو په بل پسې یو د بل تر څنګ ځای پر ځای شوي دي. دوی چې دي د متراکم کیدلو یعنی د فشار په مقابل کې د متراکم کیدلو قابلیت یې کم دی. جامدات چې دي کلک او حتی ماتیدونکي هم دي. د جامداتو عمومي خواص تر ازو موږ او تاسو ویل چې جامدات خپل یو قسم کلکوالی لري، چې جامدات دي منظم شکلونه لري او ډیر کلک او مستحکم وي. په جامداتو کې د دوی اټومونه او مالیکولونه چې دي هغوی ثابت موقعیتونه لري چې د فشار په واسطه د جامداتو کلکوالی تغیر نه کوي، دي ډیر کلک جوړښتونه لري. دوام یو هم د عمومي خواصو د جامدات څخه معین حجم دي چې موږ او تاسو ول دي او ټاکلي حجم درلودونکي دي. د دوی اټومونه، آیونونه او مالیکولونه چې دي په بشپړه توګه یو بل سره نږدې واقع دي. نو کله چې د دوی دغه نږدېوالی چې د دوی د جذب قوه د دوی ترمنځ ډیره یا هم زیاته کړې ده، نو ځکه دوی په اسانۍ سره تغیر نه کوي، خپل شکل ته بدلون په اسانۍ سره نه ورکوي. بل د جامداتو عمومي خواص څخه یو هم تراکم دی چې خپل موږ او تاسو ول د جامداتو ته کله فشار ورکول کیږي د دوی د تراکم قابلیت دی ډیر کم دی. لوړ کثافت درلودونکي دي جامدات. د جامداتو ذرې ډیر نږدې دي خو ځکه چې د دوی کثافتونه لوړ دي، د دې له کبله چې د دوی ذرات یو بل ته ډیر نږدې واقع دي. یو هم د بخار فشار دی. نظر مایعاتو او غازاتو ته د جامداتو د بخار فشار چې دغه ضعیف ده. یو هم حرکي انرژي ده. د جامداتو د عمومي خواص څخه چې د دوی حرکي انرژي کمه ده، نس کولای چې یو دوی په آزاد ډول هرې خواته حرکت وکړي. دوی چې دی ویلې کېدلې کله چې جامداتو ته تودوخه ورکړل شي د دوی هغه ذرات چې دی اهتزازي حرکت لري، اهتزازي حرکت یې زیاتېږي، نو ځکه دوی خپل موقعیت ثابت نس ساتلی. نو په همدې خاطر موږ او تاسو وایي چې دوی ویلې کېږي او همدې ترتیب سره په همدې اساس چې کله تودوخه ورکول شي ویل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې موږ او تاسو د جامداتو ډولونه وایو. د جامداتو عمومي خواص مو ولوستل او موږ پیژندل. اوس راځو جامداتو ډولونه وایو. جامدات چې دی خپل د جوړونکو اجزا وو چې یعنی په نظر کې ونیسو اټومونه او مالیکولونه او آیونونه، د هغوی د ترتیب له مخې دی په دوو ډلو باندې ویشل شوی دی. یو کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات دي، دوهم اموروفي یا اموروفوس جامدات دي. چې لومړی موږ او تاسو په کرسټلي جامداتو یا حقیقي جامداتو باندې اباس کوو چې خپل کرسټلي جامدات یا حقیقي جامدات هغه جامدات چې د هغوی جوړښتیز واحدونه چې خپل کرسټال نومیږي په منظم ډول سره ترتیب شوی، یو خاص او منظم ترتیب ورکول شوی وي. دا ډول جامدات چې دي منظم هندسي جوړښتونه لري. د جامداتو زیاته برخه یې خپل چې جوړ شوی ده هغه د همدا کرسټلي جامداتو جوړه کړې ده، حقیقي جامداتو جوړ کړی ده. د بیلګې په توګه کچیر موږ او تاسو ګورو کلسیم مونو اکساید، کلسیم کاربونیټ، سوډیم کلورایډ، الماس او ګرافیت او داسې نور، دا ټول د حقیقي یا هم د کرسټلي جامداتو د جملې څخه شمیرل کیږي. خو دوام ډول یې چې د جامداتو هغه عمروفي یا هم بی بنی بی شکل جامدات دي. دا هغه جامدات چې د غیر منظم هندسي شکل لري، یعنی په دې ډول جامداتو کې جوړونکي ذرې چې د هغه په غیر منظم ډول سره واقع شوی وي یا هم ترتیب شوی وي، چې دا ډول جامدات په مایعاتو ته ورته دي. د ویلې کېدو درجه یې غیر معینه دي، یعنی کېدای شي چې دوی په اسانۍ سره ویلې شي او کچیرې تودوخه ورکول چې د دوی ذرات یې په کافي وخت نه لري تر څو ځان منظم کړي، نو ځکه دوی عمروفي یا بیبنی جامدات شمیرل کیږي، یعنی غیر منظم هندسي شکلونه جوړوي. راځو ګرانو زده کوونکو، کریستلي جامدات چې دی بیا په همدې ترتیب سره په سو برخو باندې ویشل شوي دي، چې دې ته موږ تاسو کریستلي جامدات هم وایو، بلوري جامدات هم وایو. دوی چې دی په سو برخو ویشل شوي دي، عبارت ده آیوني جامدات څخه دي، مالیکولي جامدات څخه دي، اټومي جامدات او فلزي جامدات. هر یو په همدې په ترتیب سره موږ تاسو لولو. لومړی راځو موږ تاسو آیوني جامدات وایو، چې خپل آیوني جامدات هغه جامدات ته ویل کیږي چې دوی مثبت او منفي آیونونه د دوی د مالیکولونو او اټومونو ترمنځ مثبت او منفي آیونونه شتون لري، او د دوی د غلیان درجه چې د لوړ د لکه مالګه، مالګه چې د غلیان درجه یې لوړ ده، په لوړ درجه د تودوخ کې دوی چې شکیږي ویل کیږي. او آیوني جامدات چې دی ماتیدونکي دي، د ذرات ترمنځ الکتروستاتیک قواوې شتون لري، خو دا چې ټول آیوني جامدات وو. او مالیکولي جامدات چې دی هغوی یو تشکیلونکي ذرات چې دی هغه مالیکولونه دي، یعنی د مالیکولونو څخه جوړ شوي دي، د مالیکولونو ترمنځ کوولانسي اړیکې وجود لري، د غلیان درجه یې ټیټه ده. او ښه مثال لکه کاربن ډای اکساید، کاربن ډای اکساید چې د خپل د غلیان درجه یې ټیټه ده، په کمه درجه تودوخ کې هغه شکیږي ویلې کیږي او په جوش راځي. ورځو د کرسټلي جامداتو دریم ډول ته چې هغه اټومي جامدات یا هم د کوولانسي جامدات په نوم سره هم یادیږي، په دې ډول جامدات کې جوړونکي واحدات چې د هغه د شبکې په ټکو کې یو لبل سره په کوولانټي اړیکو کې یو ځای شوي دي، او دا اټومونه چې د درې بودي شبکې رامنځته کوي چې د بلور فزیکي حدود یې لوی او پراخ وي. او د کوولانسي جامداتو ساده بیلګې موږ او تاسو لکه سلیکان کاربایډ هم یادولای شو، چې د پخپل د مادې په شبکه کې هر اټومي د څلور وجهې په جوړښت سره رامنځته شوی دی، او د کاربون د څلور اټومونو سره او د کاربون د هر اټوم سره په همدې ترتیب یو یو اړیکه یې جوړه کړې ده. نو دوی چې د تشکیل کوونکو واحدات یا هم ذرات یا اټومونه وو، د ذراتو ترمنځ د اشتراکي اړیکه وجود درلودله، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ډېر لوړه ده. او داسې نور مثالونه لکه سلیکان کاربایډ چې موږ تاسو ویلي، الماس او ګرافیت او داسې نور یادوالی شته چې په اټومي جامداتو کې شامل دي. بل ازو ګرانو زده کوونکو، فلزي جامدات دي، چې خپل فلزي جامدات چې بیا دي په یو فلزي جامده، په یو فلزي جامداتو کې هغه واحدونه چې د شبکې ټکی نیسي مثبت آیونونه دي، یعنی د دوی تشکیل کوونکي ذرات مثبت او منفي آیونونه دي، او دوی کولای شي چې په همدې ترتیب سره د دوی د ذراتو ترمنځ قوه یې ضعیفه واوسي، یا هم قوه یې ضعیفه ده، د جذب قوه ضعیفه، او د ذراتو ترمنځ فلزي اړیکه وجود لري. د دوی د غلیان او د زبان درجه چې د هغه لوړه ده، ځینې کلک خو ځینې ډیر نرم جامدات دي، چې دا کرسټلونه بیا خپل برېښنا تیرونکي دي، د برېښنا تیرولو خاصیت لري. لکه موږ او تاسو ښه مثال ټول خالص فلزات په نظر کې نیولای شو، ټول خالص فلزات چې دي هغه فلزي جامدات د جملې څخه شمیرل کیږي، د غلیان او د زبان درجه یې لوړه ده، د برېښنا تیرولو خاصیت لري، او د ذرات زرمین د قوه ضعیفه ده، او د دوی هغه تشکیل لون کې ذرات مثبت او منفي آیونونه دي. اوس راځو ګرانو زده کوونکو، کله چې موږ تاسو د مادې د حالتونو، جامد حالت، د جامد حالت ډولونه، د جامد حالت عمومي خواص او پیژندل، راځو بلوري شبکه پیژنو. چې خپل بلوري شبکه څه ویل کیږي؟ بلوري شبکه چې د خپل د اټومونو درې بودي جوړښت یو بلوري شبکه وایي. د اټومونو درې بودي چې درې بود څخه جوړ شوی دی، ته موږ تاسو بلوري شبکه وایي. اوس نو فضائي شبکه، فضائي شبکه چې به د هغوی د اټومونو یو منظم هندسي جوړښت په فضا کې د فضائي شبکې په نوم سره یادیږي، چې د خپل یو فضائي شبکه ده. او د فضائي شبکې تر ټولو کوچنی برخه چې د هغه د هغوی تکراری یا هم د هغوی د تکرار څخه یو فضایي شبکه لاسته راتلل دي، چې د واحدي حجرې په نوم سره یادیږي، چې د شپږو مخونو څخه جوړه شوې ده، او هر واجه یو متوازی ولعزلا ده. پسو ګران زده کوونکو واحد حجره مو پیژندل. د واحد حجرې ډولونه پیژنو چې پر څو ډوله دي. یو هم یو ډول واحد حجرې دي چې په دې ډول واحد حجرې کې زرې چې دي د حجرې په کنجونو کې موقعیت لري. د دې خالی فضای چې د هغه عظیمی ده دا ډول ساده حجرې په طبیعت کې ډیر کم موندل کیږي. دوهم هغه ډول مقابی فضایي شبکې دي چې هغوی واحد حجرې غیر متناظر دي او د هرې حجرې په سطح کې موقعیت لري. دریم بیا یو ډول حجرې دي چې په دې ډول حجرې کې زرې چې د هغوی ته کنجونو برسېره د پای په سطح کې هم موقعیت لري. خو سلنم بیا یو ډول بل حجره ده چې هغوی بیا زرې چې دي د کنجونو برسېره د واحد حجرې په منځ کې هم موقعیت لري. لکه څنګه چې ګرانو زده کوونکو تاسو دې شکل کې ویني، تاسو ویني دلته د لومړی هغه ساده یو واحد حجره ده، دوهم چې یو مقابی حجره و چې یو اټومي چې په ماینس کې قرار درلودي. په همدې ترتیب سره موږ تاسو ویل چې په څلورو کنجونو کې قرار لري او حتی دا چې د څلورو کنجونو په هر پای کې وجود لري. دا ټول د واحد حجرې هغه ډولونه وه. زه ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کې ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي. لومړی سوال، کرستلي جامدونه یا جامدات ډولونه څو دي، نمونه یې واخلي. دوهم سوال، فضایي شبکه تعریف کړي او په څو ډولونو ویشل شوي دي، نمونه یې واخلي. او دریم سوال، د جامداتو د ذرې ترمنځ یا د جامداتو د ذراتو ترمنځ څو ډول قواوې شتون لري، هغه قواوې ترتیبوي یا هم بیانوي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننی ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښه چاري ولرئ.
د ازادي رادیو د درسي ساعت خبرونه د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 شل 2 او 3 سوه 1 اتیا 1 ولس.